موږ عموما دا مهال یو کلی سره غوڼه ډرامه وړاندې کوو او همدارنګه د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ یو کلی زرغونه ډرامې ته له یاده مه باسئ چې وروسته ډرامې پر موضوع یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې له مېلمه سره ژوندی بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زرغونه
یو کلی زرغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د ښوونځي مدیران نفسې ته وایي د تقرر لپاره باید شرطنامه ولري. راځي په دې برخه کې واورو چې همیرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلاره هم دومره لرګي بس دی، نور مو ماتوه.
دا دومره لرګي څه کوي؟
تنور اچوم. زه نه مې دای ته ډوډۍ پخولو وروسته لږ د تناره کلچې پخې کوم.
ښه نو چې داسې ده ښه ډېر لرګي به مات کړم.
زه به هم له دې وروسته هره ورځ کلچې پخې کوم.
ملنګ کاکا پرېږده چې زه مات کړم.
ژوندی اوسه جان اغه، تر اوسه چیرته وې؟ اوس چې خلاص شو نو راغلې.
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته. کنه نه لرګي ماتول څه سختي لري؟
ژبه دې ډېره اوږده شوې ده.
خدایا ما کومه بده خبره هم نه ده کړې. سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مر ځان سره مه بونګېږه، دا عادت مې دېس نه خوښېږي.
جان اغه ته ځه دکان خلاص کړه، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا، ځم. هغه د دکان کلی خو راکه.
ښه صبر ها واخله، پام دی چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ور نکړي. زه یو ځل پټو یو خواته ځم، بیا درځم.
سمه ده کاکا، به خدای په امان.
یا خود دې په سر کې راته مغز پرې نه خوده.
او خزي دا خې خبرې نه دي چې ته یې کوي.
بي خلې و نه شوي ما، کاش که زمونږ روزګار خو خوای.
ښه خدای مهربانه دی، خو سږ کال مې د ځمکې حاصل ته اندېښنه ده، ځکه کیمیاوي سره مې بيخي ورته وانه خسته.
په څه بده اخیسته وای؟ یو څو غیرانه چې تر سره وپه هغې دن دوکان ګراو کړ.
هو خبره هم داده خدیجی،
رښتیا د پټی کار څنګه شو؟ هغه هم ښه و، وریرونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې، خلکو هغه هم راباندې ودرولې.
بټۍ دې یاده کړه، د بټۍ پیسې خو غنیمت وې، خو خدای دې زما ورور او رینده را وبخي. که هغوی ژوندي وای اوس به یې اولادونه پرې راټول وای.
جان هغه خو زلمی هلک دی، لار دې شی او بل کار دې ځان ته پیدا کی. کارونه خو کم نه دي، ته به تر څو ورته مړۍ پخله کې ورکوې؟
د رحمت الله مورې څنګه وکړو، مجبور یو. زه نو لاړم د ځمکو خواته، بیا دکان ته ځم، لس بجې شوې را باندې.
فرزانه لورې چیرې؟ ته راځه چې دا توشکې وباسو.
ښه مورې دلې درغلم.
هله زر شه لورې چې ناوخته شو، اوس به دې پلار راشي.
مورې شفقت انداره مې داسې زما پلار ته په تمه ده چې څه وخت به راځي او څه به وایي.
خدای دې وکړي چې پلار دې د اسلام پاک له یو ښه زیری راوړي. دا دې در وایخله، پام کوه چې درنه په ځمکه ونه لویږي.
اخ مورې
جار دې شم لورې،
څه کوې؟ سر دې راته ژوبل کړه.
پام شفقې ته شو، رانه ولوېده.
زرمینې نیم څومره ځنډ وکړه، بیخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته. په محکمه کې به څه شوي؟
اوس به راشي شفیقې، خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي. درواخله بالغ فرزانې.
بیا راباندې ونه غورځوې مورې.
زه فرزانې لورې ته دې درس ووایه، زه به دې له مور سره مرسته وکړم.
ښه تندرې کورنۍ دنده مې پاتې وه.
هو لورې زه سبق دې ووایه، تنداره دې شته.
ښه مورې
واخله شفیقې، واخله دا توشکه ته در واخله.
رایکه
هغه دې شکر دې فرزانې پلار هغه ستړی مشي.
ستړی مشي نهیم وروره، بخیر اغلی.
خیر یوسې.
څنګه نهیم وروره، څه وشوو؟ اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي؟
ورېندارې خلاص یې وګڼه له خیره، خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی، ځکه چې هغه دې کار ته اړ ایستلی و. او په هغه نورو اصلي قاچاقبرانو چې جابر سیلانی او پرویز نومېده هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی.
کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و. هم شکر دی چې په کلونو زندانی نه شو. او رښتیا هغو نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی؟
هغوی ډېر غټ قاچاقبران وو، اسلام یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی و.
خدای دې هغوی ووهي، دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا بد بلا په زوره پلورل.
او بل جرم یې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلام ډزې کړې وې.
زه شفیقی شکر بکوو چې اسلام د هغوی له جنجال خلاص شو. دا شپږ میاشتې به له خیره د سترګو په رپ کې تېرې شي.
نه نه زرمینې، په مخ به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي.
ادې، زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم، دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله؟
ګل محمد زویه، پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي، د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې.
هو، اوس ملک صاحب سم راته غوسه و، ویلې تاسو چا ونه منله او بس روان شوې. ښه دی، ملنګ مې ونه لیده، یو ځل به زه دکان ته ورشم.
سمه ده زویه، ورشه، خو چې د تلو راته وایې زړه مې په دراباش شي زویه.
ادې، که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم.
زویه، کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه. ګوره چې بیا داسې ونه کړې.
ادې، زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تک شوق وکړي.
جرده شمه ګل محمده زویه، شکر چې په خیر راغلې، ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم.
ادې، ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم، که نه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول، ورته کتل مو هېڅ موږ نه شوای کولی.
خدایه، څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي.
رښتیا وایې مورې، زه به لاړ شم د ملنګ دکان خواته. چه کوې ادې؟
ودرېږه زوی، دا څه پیسې دې د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې یو غریب ته یې ورکه.
رایکه، لاړمه.
ځه په مخه د ښه شه زویه.
خدای دې وکړي چې ملنګ دکان کې وي. ولی جانه، ولی جانه.
اوهو، سلام ګل محمده، خوشو چې په خیر راغلی، چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دکانه ځم، که رښتیا ووایم خپل دکان پسې ډېر خپه شوی یم.
ښه ګل محمده، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډېرې سختې ورځې او شپې مې تېرې کړې.
زه خوشو چې د مایانو خوراک نه شوې وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم، خو خدای وساتلم، هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو، ډېر بد ساعت و. ای ولی جانه، پوهېږې دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا کالي څومره ډېر دي.
د احمد پلاره، ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي، زه به دا ټیکری له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
دا یې څه کړي ونجلۍ؟ تا د پلار کره جامې نه و مینځلې؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکری دې څه رقم مینځلی، بیخي تور ښکاري.
ترورې، ستا ټیکری مې په اول لاس کې ومینځه، لایکه چې له سره یې ومینځم.
در وایخله، ښه پاکې ومینځه.
ترورې، ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا ځل کالي دومره ډېر و چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې، راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا ستلم راوړم.
لږ زر شه، ستل دې خوکه چې اوبه پکې واچوم. اوښې، تر هغه ورځې دې دعاوې کولې چې نازنین دې انګور شي، اوس نو بیا ولې داسې کته و پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خود هر چا نه خطا کېږي.
وای د احمد پلاره، ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینم انګور شوه، خو چرا یاچی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزې مې ورته را واوړي.
لږ لرې شه ښځې چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه یې د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، ته چا لرګی راکړه چې سم اواد کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه دا چې ورباندې په قار شي او په ټکې پې وکړي.
ښه سمه ده، نازنینې کالی او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بلام غواړي.
د احمد پلاره، خبری چې نفیسه مکتب کې معلمه شو که نه؟
پرون مې غوث الدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومېږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دادی، که تم باسواده وای اوس به ته معلومه وای، بیا به نو هغه وخت دوران ستا وای.
ښه نو، ما لنډې مه راباندې وهه چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلومه به شما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوث الدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلومه شي.
ترورې، لږ ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماواد کې واچوم.
بلې، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې نن د یو کلی زرغږونو ډرامې 149 برخه واورېده، او تر 9 بجو پورې د ډرامې اړوند اوسنۍ خپرونې ته مو بیا زه یوسف زدران هرکلی کوم. یتیمان او ماشومان هر چیرې د رحم وړ دي. په جګړو کې ښکېل او په تیره بیا د افغانستان په څیر په بېوزله ټولنه کې په دوی د رحم لاس راښکل لویه مهرباني ګڼل کېږي. افغانستان د ډېرو جګړو په درلودلو ممکن د نورو هېوادونو څخه لکه د نورو برخو په څیر د یتیمانو په ډېرو شمېرو هم مخکښ وي، خو په دې تروسه کومه اداره کره شمېره نه لري. له دې ورهاخوا زموږ او تاسې مسؤلیت څه دی؟ د هغو یتیمانو حقونو ته پاملرنه چې یا زموږ او تاسې تر لاس لاندې دي او یا زموږ په چاپېریال کې. نو په نننۍ خپرونه کې د کابل د علماو شورا له رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره په همدې موضوع، یعنې د یتیمانو په حقونو غږېږو. مولوي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په بوختو وختونو کې موږ ته وخت راکوي. اوریدونکو ته مو وخت راغی، په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته.
غني درنو اوریدونکو، د موضوع په اړه ستاسې پوښتنې او نظرونه په 0993 543 او 0923 255 شمېرو مستقیم اخلو، که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0906901 شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، ښه ده چې له همدې ځایه پیل کړو، تر څو اوریدونکو هم ښه پوه شي یتیمان اصلا څوک دي او تر 3 کلنۍ پورې دوی یتیمان ګڼل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یتیم هغه چاته ویل کېږي چې هغه مخکې له بلوغت نه خپل پلار له لاسه ورکړي. هغه ماشوم ته یتیم ویل کېږي، او کله چې دی بلوغت ته ورسیږي، بالغ شي، هغه له دورې د یتیمیت نه خلاص شو، په شریعت کې هغه خپل مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي او خپلې وظیفې انجامولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي فرمای چې څوک په خپل کور کې، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوم کس د کوم مسلمان یتیم بچی لره خوراک سکاک وغیرہ ضرورتو کې یو ځای کوي، تر دې چې هغه خود کفیل شي، یعنی بالغ شي، نو الله رب العزت یقینا جنت د هغه د پاره واجب فرمایي. مگر دا چې هغه یو داسې کار وکړي چې د هغه مغفرت نه کیږي. رواه احمد. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم انسان د یتیم د مال حفاظت کوي تر هغې پورې چې هغه بالغ شي او د خپل مال حفاظت کولی شي، نو بیا هغه ته د هغه مال سپاري، نو الله ربالعزت دغه کس ته جنت ورکوي. مګر که دی دنه داسې یو غټه ګناه وشي چې هغه باندې الله ربالعزت له دنه ناراضه وي، بغیر لغنه الله رب العزت دته جنت ور کوي چې د یتیم کفالت کوي تر بلوغت پورې چې بالغ شغه عاقل شوی
ام دی یقونو ترازو بیا ډیر سم کې دام ریواز چې مور مړ کیږي ته یتیم ملک مت سو پلار قید کو د کوم څه توفیر شته
توفیر شته په دې کې ځکه پلار په اولاد باندې ډیر زیات مهربانه پدی وی چې همیشه د نفقې د راوړلو ذریعہ چې ده هغه پلار دی او اکثریت میندې هم د سوي چې هغه تعلیم یافته وي پلار نه وي بیا هغه ورته نفقه راوړي نو مور پلار دواړه یو شان دي خو اکثریت کله چې پلار نه وي مور په ډیرو زیاتو مشکلاتو کې او کچرته پلار ژوندۍ وي نو پلار طبعا بل واده کوي نو په بل واده کې بیا د هغه ماشومانو اکثریت خیال ساتي دا چې ستړي مونږ جامعه کې وینو لیدلې مو دي نو هغه یتیم چې نسبتا پلار سره ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي لمیندو سره دومره مشکلات کې نه وي
همداسې ده اوردون کې ملرو لمړنۍ اوردون کې توخی اخلو لزابل نظم سره اړیکې نیولې توخی صاحب ډیر په خیر راغلی ستړي مشه
په خیر وو چې سوراز درته غواړم تا او ست محترم
مېرمنه
او ټول اوریدونکو ته د مینې د سلامونه وړاندې
کوم مننه خیر اوسې په خیر راغلې
دا ستاسو نن د اعتماد په حق له خبرونه زنګړې کړې ده موږ به هم یو پښتنه یا یو نظر کوم واقعا چې اعتماد د رحم او د وسیلې وړ دی او په شریعت او په قران کریم کې په دې کې وار ذکر او یادونه شوی ده نو ورته هم پر اعتماد باندې باید موږ وسیله وکړو او د کوونه خرو او له محترم مولوی صاحب ځخه مې دا پوښتنه ده چې په وضوحه صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه فلا تقهر دا خو د آیات کریمه د امر د ستاس پر اعتماد باندې قهر مکوي نو کوم ځای چې آیات کریمه راځي د هغه اتصال یا امر وزای کول نه او قهر دې څوک پر اعتماد باندې وکړي آیا دا ګناه کبیره ده که نه ده او بل د ځخه دا پوښتنه لرم که چیرې وامر د څه د اعتمادو لپاره وسی جوړېدلی شي او کوم څه جوړېدلی او د علماو سره او د اعتمادو لپاره څه خدمتونه ترسره کړي دي دا
تو خو سب تاسو نظر او پښتنه واخسته خیر سه مولوی صاحب یاداش کړه تمند ارتزاب درکې او بل اردن کې مخلو بیر تاسو ترازو مهرباني تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او نظر یا پښتنه کلری بلې تاسو اړیکه زمونږ سره اوس وصل د مستقیمه خبرې کولای شي
السلام علیکم زدرام صاحب سلام تاسو ته سلام مېلم مولوی صاحب
وعلیکم السلام نوی ولستړی مې جوړ بخیر بخیر راغلی ان شاء الله
ډیر زیات مننه په خیر او چې مننه کوم زدرام صاحب نوی ولایم د زابل ولای د غنده بل سره د شیګانه کې چې دوم کې نوی ولایم دا چې بل غزمین د سره په تماس یو پښتنه ته
مېرمنې
مولوی صاحب مولوی صاحب محترم نه همدا پښتنه د مولوی صاحب اوس وخت نه ډیرای همدا څه خلک لیدلی دي د یو کې یو څوک مرسي شهیدي د هغه واړه یتیمان بچان پاتې شي د هغه میرمن پاتې شي د هغه مال لوزي ځکه پاتې شي نو د یتیمانو د مور سره یو بل څوک راولاړي هغه په خپل خوشاله سره واده د دغه یتیمانو بچانو د مور سره هغه چا ته یادون کوي خدای سای همغه کور ته ورځي په دې خاطر ورځي چې له تدا د زمين دا عمل ته ورزیا غا سوي عادت دا د میرمنو دا سوي هم دا د یتیمانو پنځکه په مان ور سره گزاره کوي دا هغو هغه څه هغه خوري دا هغو د کور شی مې خوري هغه ورته څنګه یو روادي کنه روا مننه نه کوم خدای
تعالی هم چې مولوی صاحب اخیستي دواړه پښتنه مولوی صاحب ډیری کې نه اوردون کې د نظرونو په ځای پښتنه لري ځکه موضوع مهمه ده اوردون کې بیا ورسته ورزو مولوی صاحب مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم اوله پښتنه د توخی صاحب و لزابل ولایت څخه دی یتیم دی مال و عمل یتیم فلا تقهر چې الله رب العزت په قران عظیم شان کې آیت نازل کړی ده داسې نور آیتونه راغلي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سوره النساء کې راغلي ده الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي به شک هغه کسان چې یتیمان دي مالونه فظلم سره خوري دوی په خپل خېټو کې اور اچوي نو دا چې آیاتونه نور هم ستدي لدی معلومیږي چې د یتیم مال خوړل د ګناه کبیره ده او کبیره گناه ډیره لوی گناه وی او بلدا چې د دې انسان حق خوړل دي او دغه گناه په توبه سره هم نه معاف کیږي تر دې چې هغه یتیم په خپل ورته عفو ونه کی نو د یتیم نه به عفو اخلي کله چې هغه بالغ شي که عفو ورته وکړه بخنه ورته وکړه نو دغه انسان غاړه خلاصيږي او که بخنه ورته ونه کړل نو دای به حق ادا کوي ځکه دا د بنده حق دی او الله رب العزت چې گناه کبیره بخي هغه هغه گناهونه کبیره بخي چې دی الله رب العزت په حقوقو کې وي حقوق الله کې نه حقوق العباد کې دا حقوق العباد دي نو د حقوق العباد په گناه کبیره کې هغه وخت گناه معاف کیږي الله رب العزت خپل حق ورته بخي لیکن بنده حق هغه وخت بخي چې کله بنده خپل عفو ورته وکي
مهرباني
نو بیا الله رب العزت دې په گناه کې نه نشي او نبی الله ورو چې لزابل ولایت هو چې لغزنی ټلیفون کړو هغه هم دا یو پښتنه وکړه چې له مور سره بل کس واده کوي او له هغې سره څو ماشومان وي او د هغې هغه میراث کې دغه کس مستقیما مداخله کوي او له هغې نه یې خوري دا ظلم دی الله رب العزت او دی الله پیغمبر دا منع کړی ده دا د تراوا نه دي چې دی تر نه وخوري اما هغه حق چې د مور دی چې ترکه ورته وایي هشتکې ورته وایي څوک ورته اتمه حصه وایي چې د مور په حق کې له میراث ورته پاتې دی له میړه نه له هغې نه دی کولی شي چې استفاده وکړي هم د ښځې په رضاعیت باندې چې هغه راضي وي ورسره نور د یتیمانو حق خوړل د ته ظلم دی او ناروا
او په حق باندې یتیمان پاتې کېږي تا مخکې مله بلوغ نه مخکې وي واړه وي د هغوی په پالنه باندې څومره ټینګار شوی چې هغوی څنګه وپالل شي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم دی په هغه ذات چې زه نبی پیدا کړی یم چې د قیامت په ورځ به هغه چا ته عذاب نه ورکوي چې په یتیم باندې رحم کوي او له هغه سره نرمې خبرې کوي د هغه په یتیمۍ او کمزوري باندې رحم کوي نزهة المجالس دا حدیث روایت کړی دی البته هغه احادیث چې ضعیف وي هغه هم په فضایلو کې د شریعت له نگاهنه درست وي نور احادیث هم ډیر زیات دي د یتیم په کفالت او په فالنه کې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو په کورونو کې هغه کور ډیر ښه دی چې له یتیم سره ښه رویه کوي او د مسلمانانو په کورونو کې ډیر بد کور هغه کور دی چې له یتیم سره خراب سلوک کوي نو د یتیم پالنه د دې لپاره هم شریعت ځان ته حد حدود ټاکلی دي چې کله انسان د یتیم پالنه کوي نو ډیر زیات به کوشش کوي چې د هغه مال په خپل مال کې شریک نه کړي ځکه انسان روزي هر وخت الله رب العزت انسان ته ورکوي نو ولې دې هغه یو یتیم یا دوه یتیمانو یا درې یتیمانو مال وخوري اما شریعت دا جواز ورته ورکوي چې په اندازه د لګښت مصرف دی هغه کولی شي چې مال مصرف کړي په مشترک کور کې خو ډیر کم به داسې کسان پیدا شي چې په افغانستان کې هغه د یتیمانو نه مال ونه خوري
ډیره زیاته مهرباني مولوی صاحب د پکتیا په طرف زو بل اردن کې خلوص سمیع الله حلیمی تندر زموږ سره پاړی کې کړی مهرباني تندر صاحب ښه راغلی
الو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت کم کنه ول څه لته خبرې کوم یوسف خان زه دران چې تاسو سره مننه ملمتا زه ډیر ټولو همکاران ته او بیا اردن کې سلامونه وړاندې کوم مولوی صاحب ته هم پسند دا چې یو یتیم چې هغه څومره حقوق لري په خپل کورنۍ باندې تر څو مجې پورې باید سره ووسی آیا د ده حقوق دین تر فولاندې کېږي آیا په دې باره کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ نو ډېره مهرباني به وي بل موضوع مو ډېره ښکلې موضوع ټاکلې ده ډېره مخه
مننه تندر صاحب مننه ستاسو له اړیکې نه بل اردونکي ما خپل وروستۍ اړیکې وي ممکن وروستۍ اردونکي وي ممکن خاده اردونکي اړیکې شلېدلې ده مهرباني مولوی صاحب
سمیع الله وروره ډېره ښه پوښتنه دې وکړله شریعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې حدیث ویلې حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائی دی یتیم په مال کې دی یتیم په یعنی تر وخت پورې چې د خپل کفیل کیږي یعنی کله چې یتیم بالغ شو دا خو شریعت ورته حدود ټاکلی دي که عاقل وو پوهېده چې خپل مال نشي ضایع کولی او خپل مال نه ضایع کوي هوښیار وو موږ داسې یتیمان لرو چې هغه ډیر هوښیار وي او ډیر ځیرک وي هغه د خپل مال سره فرستی کولی شي نو کوی شي چې هغه جدا ژوند اختیار کړي له مور سره او که چېرته د پوهېږي چې یاره دغه ماشوم چې اوس بالغ شوی ده بیا هم تعلیم نه لري سواد یې نشته دی او دغه رنګ د خپل مال د حفاظت زمینه هم نشته ورسره نو بیا هغه ته باید ورثه حق ورنکی.
څوک لومړیتوب لري چې بیا هغه وساتي؟ ترونه کا
ترونه لومړیتوب لري، ماماګان لومړیتوب لري چې هغه وساتي دغه کفالت کې تر دې چې هغه خود مختار شي او خپل کفالت په غاړه واخیستلی شي. نو لومړیتوبونه تر ټولو نه ښه لومړیتوب هغه ماماګان لري، ځکه ماماګان ډېر مترحم وي. نو مونږ او تاسې په ټولنه کې ترونه ډېر دغه کې، خو ترونه اکثریت ظلم کوي. نو که چېرته تره ظالم نه وي، ظلم نه پیبانی کوي، بیا د یو کور دی، بیا نو حق اولیت د تره دی.
یو وروستی اوریدونکی اخلو چې منتظر پاتې شوی دی، ورڅخه بخښنه هم غواړو. مهرباني، تاسو منتظر پاتې شوی که خپل نظر یا پوښتنه. مننه. وعلیکم السلام. مهرباني.
شریک استعمال لري
یتیم چې په کور کې وي او د هغه مال په اندازه د ضرورت چې دغه ضرورت پوره کیږي باندې هغومره مال دی مشترک استعمالولی شي. او داسې نه اکثریت کورنۍ داسې دي لکه موږ د جهاد په دوران کې ولیدلی چې د یتیم په نوم به کتابچه جوړه کړې وه او مال به ټول دی خوړه. دغه رنګې په افغانستان کې چې څنګه پلار مړ شي، د یتیم په حق کې اول ظلم دا دی چې پلار یې لا په تخته باندې پروت وي، ترونه جګ شي، لاړ شي، پیسې په سود باندې واخلي، د سقاط کوي، د خیرات کوي، او دنه په میراث کې هیڅ هم نه پاتې. نو سقاط وغیره خیرات دا شریعت کې ستدي، خو په هغه اندازه چې کله دی خپل مال د خپل مال چښتن وي. نو دا نه چې ته لاړ شه په سود باندې واخله یا په اطرافو کې وای یا لالې پاوله باندې غټه خیرات کوي، دا ټول ناروا دي.
تاسو په همدې ټولنه کې څومره په دې برخه کې تر خلکو غږ رسولی، او کوم هغه څه دي چې نه مراتېږي د یتیمانو په برخه کې؟ تاسو زوروي ټول خلک زوروي.
زه چې زوریږم همیشه د یتیمانو په حق کې په دې زوریږم چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې او موږ د منابرو له لارې د غونډو له لارې نه همیشه دا شیان رسولي دي خلکو غوږونو ته. نو ډېر زیات مو دا زوروي چې د یتیم د مال حفاظت نه کیږي او هغه داسې خوړل کیږي لکه خپل مال، او یتیمانان غریبانان بیا د دروازو د جومات په دروازه کې ولاړ وي، مور هم ولاړ وي، خویندې هم ولاړ وي، او خیرات غواړي، ماما خیرات راکا، کاکا خیرات راکا. هغه په دې سبب باندې چې پلار یې مړ وي په تخته پروت وي، دوی وخته پیسې ورته په سود باندې اخیستي، هغه پسې خیرات
نور هم قرضداره کړي.
نو بیا دوی پرېږدي، د دوی خو میراث نه ورکوي.